السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. د پاکستان لپاره د افغانستان ځانګړی استازی وای د سولې د خبرو د پیلېدو او اوربند لپاره اسلام آباد ته ځي. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت ساروان د شفیقه یار په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې احمد تکل خبرونه اوروي.
کابل امنیه قمندانی په کابل ښار کې په نننۍ 14 کې د لک تر لک څلور کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. افغان چارواکو د هیواد د ملي دفاعي ځواکونو په اړه د هرات د یو دینی عالم د څرګندونو پر وړاندې سخت غبرګون ښودلی او امریکا وایي د ایران اټومي موافقه ته لستنېدو مخکې د ایران پر ضد د هیڅ راز اضافي اقداماتو پلان نه لري. بشپړ خبرونه. د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی له پاکستان څخه غواړي چې طالبان اوربند او د سولې د خبرو بیا پیل ته وهڅوي. محمد عمر داوودزی نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا غوښتنه به د راتلونکې اونۍ د سفر پر مهال په اسلام آباد کې له چارواکو سره هم شریکه کړي. ښاغلی داوودزی د را روانې چهارشنبې په ورځ د پاکستان د حکومت په بلنه د دې د ورځني سفر په مخه اسلام آباد ته ځي. د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی دا څرګندولې داسې مهال کوي چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ خبرې په ټپه ولاړې دي. افغان حکومت پر طالبانو تور لګوي چې د سولې مذاکرات ځنډولي، خو طالبان وایي چې د سولې په خبرو کې ځنډ عادي خبره ده. د کابل امنیه قمندانی په کابل ښار کې په نننۍ 14 کې د لک تر لک څلورو کسانو د وژل کېدو او د دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د امنیه قمندانی ویان فردوس فرامرز رسنیو ته وویل دوه کسان وروسته له هغه وژل شول چې پر موټر یې په پروان مینه کې د ماین چاودنه وشوه. د ده په وینا د درېیمې ناحیې په پل وحدت سیمه کې د تپه ورته دو نورو چاودنو کې هم دوه کسان وژل شول او پر دارلمان واټ درېیمې چاودنې دوه کسان ټپیان کړل. فرامرز زیاته کړه چې په دې اړه څېړنې پیل شوي.
د کابل ګډ امنیتي ټیم د درې وړو پیښو په اړه څېړنه کوي. د تیرورستانو او د هغو د تخریبي اعمالو پر ضد به زموږ جدي مبارزه روانه وي. د کابل امنیتي ټیم په تیرو دو ساعتونو کې د شپږو ماینونو د چاودنو مخه نیولې ده.
د دې چاودنو مسؤلیت د نورو هغو په څیر تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. افغان چارواکو د هیواد د ملي دفاعي ځواکونو په اړه د هرات د یو دینی عالم د خبرو پر وړاندې سخت غبرګون ښودلی. د هرات ښار د گازرګا جماعت خطیب مولوي مجیب رحمان انصاري پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې د حکومت ملاتړ کبیره ګناه وبلله او د هیواد له دفاعي امنیتي ځواکونو څخه یې وغوښتل چې د نظام ملاتړ ونه کړي. د هرات والي عبدالوحید قتالی نن په یو خبري غونډه کې د انصاري څرګندونو ته د اشاره په ترڅ کې وویل
ما دعوتګران اسلام بودیم، کس ما را به اسلام دعوت
موږ د اسلام لپاره دعوت کړی. څوک دې موږ اسلام ته نه دعوتوي؟ جهاد دې څوک موږ ته نه معنا کوي. هغه وخت تیر شوی چې په دې خار کې دې څوک د پردیو په دستور افراطی اندېښنې رامنځته کړي.
د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال هم پر ټویټر لیکلی چې د هیواد د امنیتي دفاعي ځواکونه د هیواد د امنیتي دفاعي ځواکونو سرخندنې سپیڅلې او شرعي دي او د هغوی پر ضد هر راز څرګندونې غیر شرعي او ستره ګناه ده. لازادې راډیو خبرونه اورئ. سپینه مڼۍ وایي چې متحد ایالات د ایران اټومي موافقې ته له ستنېدو مخکې د تهران د فشارونو پر وړاندې د هیڅ راز اضافي اقداماتو پلان نه لري. د سپینې مڼۍ ویاندې جین ساکی پرون وویل چې له ایران سره د ډیپلوماتیکو خبرو په درشل کې د دې هیواد پر وړاندې د اضافي اقداماتو پلان نشته. میرمن ساکی یادونه وکړه چې له شپږو لویو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین سره د ایران د خبرو نظریه اروپایي ټولنې مطرح کړې. د اروپایي ټولنې یو جګپړي چارواکي پرون وویل اروپایي ټولنه د دې معاملې د ټولو ښکېلو خواوو ترمنځ د یوې غیر رسمي غونډې پر تنظیمولو کار کوي. په روسیه کې د استیناف یوې محکمې نن د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د حبس مدره کمه کړه. ناوالنی د لومړنۍ محکمې د هغه حکم پر وړاندې چې دا یې د اختلاس په یوه قضیه کې په درې نیم کاله حبس محکوم کړی و د استیناف غوښتنه کړې وه. د مسکو د بابوشکینسکي ولسوالۍ استیناف محکمې د نوموړي د حبس موده دې ته په پام سره چې یو څه وخت په زندان کې هم تیر کړی دو کلونو اتو میاشتو ته راکمه کړه. پر ناول نه دا تور هم و چې په جرمنی کې د درملنې پر مهال له زندانه د مشروط ازادۍ شرایط تر پخو لاندې کړي او همدارس تورن دی چې د دوهمې نړیوالې جګړې یو ګډونوال سرتیری ته یې سپکاوی کړی. ناول نه تیره میاشت له جرمني څخه روسیې ته د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. دی وایي چې پر ده لګېدلې تورونه بې بنسټه دي او سیاسي انګیزه لري. او چارواکي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د لږ تر لږه 15 پاکستاني ملیشه سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. یو امنیتي مسؤل چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې افشا شي د پنجشنبې په ماښام وویل، یو ملیشه سرتیری په مرکز کوټه کې د چاودنې پر مهال ووژل شو او یو بل ټپي شو. له دې مخکې د ډان ورځپاڼې راپور ورکړ چې په کهان سیمه کې د وسلوالو په برید کې د ملیشه څلور سرتیري وژل شوي. د دې بریدونو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. په بلوچستان کې بلتون پال بلوچان له 2004 کال راهیسې د حکومت پر ضد عملیات کوي.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د پاکستان لپاره د افغانستان ځانګړی استازی عمر داودزی پاکستان ته د خپل سفر د هدف پاړوي.
اوربند او د طالبانو راتلل میز د مذاکرې ته زر او با مفهومه مذاکرې شروع کول.
د افغانستان حکومت وی ډیجیټلی حکومت ولی پراخوي. په پکتیا کې کاروانګر د وچکالی اندیشنه لري.
دغه ټیم کې به اویا سانتي پنځه شپېته سانتي واوره به له پاسه پې پرته وه. نن واوره نشته، پې نن دولغنم لوڅ ولاړ دي.
په کونړ کې مو د ترکانۍ له کاروبار خبرو.
میزونه جوړو، نور کوچونه جوړو، الماری جوړو، دولتي ادارې مړیو، خصوصي ادارې مړیو، عوامې مخ دي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اورئ. په دې خبرونه کې تاندې څنګه او حقیقت سره پروګرامونه هم لرو. د پاکستان لپاره د افغانستان د حکومت ځانګړی استازی محمد عمر داود زیوی د ځلې اسلام آباد ته د سفر هدف اوربند او په قطر کې د سولې د خبرو ژر پیلېدل دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، پاکستان د روانو حالاتو د بدلون لپاره مهم لوبغاړی دی او باید عملی اقدام وکړي. ښاغلی داود زید چهارشنبه په ورځ د یو پلاوي په مشه اسلام آباد ته ځي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی محمد عمر داودزی وی دروانی میلادي میاشت په 23 نیټه پاکستان ته سفر کوي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل، دا سفر ځکه مهم دی چې په قطر کې د سولې خبرې څه ناڅه پڅې شوې او تاوتریخوالی زیات شوی دی. نو که طالبان دایمي اوربند ته غاړه نږدي، باید د پاکستان فشار په ترڅ کې لنډمهاله اوربند ته غاړه کېږدي. ښاغلی داودزی وی پاکستان باید په دې برخه کې له خپل نفوذ څخه استفاده وکړي.
موضوعات خو ډېر دي. د سولې پاکله عمده توګه باندې اوربند او د طالبانو راتلل میز د مذاکرې ته زر او با مفهومه مذاکرې شروع کول، دا هغه عمده موضوعات دي. البته دي شاوخوا نور موضوعات هم دي، خو ټول به د سولې په ارتباطي.
محمد عمر داودزی د سفر د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د هغه سفر په تعقیب دی چې مودي مخکې افغانستان ته درلود. ښاغلی داودزی دا هم وایي، پاکستان امریکا سره مرسته وکړه چې له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. نو ځکه افغان حکومت هم ترې دا هیله لري چې پر طالبانو فشار راوړي څو د خبرو میز ته کښېني. نوموړی وایي، پاکستان باید د افغانانو د اوربند له غوښتنې ملاتړ وکړي او طالبان تشویق کړي چې ورته غاړه کېږدي. د ښاغلي داودزی په خبره پاکستان ژمنه کړې وه چې د تاوتریخوالي د کمېدو په برخه کې به پوره همکاري کوي. نو په دغه سفر کې به په دې اړه هم د هیواد له چارواکو سره خبرې وشي. د پاکستان لپاره د افغان حکومت د ځانګړي استازي محمد عمر داودزی په مشهد افغان پلاوی د درې ورځنی سفر د پاکستان حکومت په رسمي بلنه ترسره کیږي، خو په پلاوی کې د نورو شاملو کسانو په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی. اسلام آباد ته د افغان حکومتي پلاوی سفر داسې مهال دی چې لا هم په افغانستان کې تاوتریخوالی روان دی. په کابل ښار کې نن شنبه درې چاودنې وشوې چې په ترڅ کې څلور کسه ووژل شول او د نور ټپیان شوه. د کابل پولیس وایي دغه چاودنې د مقناطیسي ماینونه وې. د کابل امنیه قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز:
متاسفانه تروریست‌های وحشی در ادامه جنایاتشان در سه رویداد انفجار
لابد مرغ وحشی ترهګرو نن یو ځل بیا په کابل ښار کې چاودنې ترسره کړې چې په ترڅ کې څو کسه ووژل شول او څه نورې ټپیان کړل. زموږ د څېړنې ټیم د چاودنو د لارو خنتیا لپاره کار کوي، خو موږ په تیرو دوه ساعتونو کې په کابل ښار کې د شپږو ماینونو د چاودېدو مخه نیولې او موږ له تروریزم سره مبارزې لپاره ژمن یو.
دغه چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا پر ځان نه دی منلی. افغان حکومت مخکې په څو ځلې د دا شان چاودنو پرپر طالبانو چولی، خو طالبانو بیا تل دا ادعاوې رد کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان حکومت وای د ډیجیټلی حکومت ولې لپاره کار پیل کړی او غواړي دا سیستم لا پیاوړی کړي. د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت وای په دې برخه کې زیات کار کړی او هڅه کوي چې د ټولو دولتي ادارو چارې ډیجیټلی کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د شی حکومت ولې په برخه کې د ډیجیټلی افغانستان د طرحې یادونه کړې او ویلي چې تر راتلونکو څلورو میاشتو به د افغانستان حکومت ولې ډیجیټلی شي. د دې موضوع نور جزئیات واوري.
که څه هم افغان حکومت لا لوړاندې د ډیجیټلی حکومت ولې لپاره کار پیل کړی و، خو سږ کال د جنوا په کنفرانس کې له نړیوالو سره لکړی وشمنو یو دا وچ د برخبه لا پیوړی کوي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وای د ډیجیټلی سیستم پر ستراتیژۍ کار پیل کړی چې په خبره یې پر راتلونکي کې د ټولو دولتي ادارو چارې ډیجیټلی کړي. د دغه وزارت ویان نصرت الله نصرت ناصری.
وزارت مخابرات و ټکنالوژي معلوماتي افغانستان
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په دې برخه کې پلان لري او اوس د ډیجیټلی افغانستان په ستراتیژي کار کوي. خو د ادارو ډیجیټلی کول بنسټیز کار ته اړتیا لري. لنی کمر غدي برخه کې اوس کار شوی، مثلا موږ برېښنايي پیژندپاڼې، پاسپورت او ځینې نورې چارې تر سره کړي چې دا ټول د ډیجیټلی افغانستان بشپړونکي جزونه دي.
د پداسيال کې د چولس مشر محمد اشرف غنی هم د پنځشنبه په ورځ د 2020 کال د جنوا کانفرنس د شویو ژمنو د تعقیب په ناسته کې پر دې ټینګار وکړ چې له ډیجیټلی سیستم سره به د اداري او مالی تشکیلاتو بڼه په بشپړه توګه بدلون وکړي.
سیستم پرداخت ما الکترونیکی شوه.
د مالی د ورکړې سیستم الکترونیکی شوی. په څلور میاشتو کې به د ماشونو ورکړه هم الکترونیکی شي. یو لوی بدلون راځي. د ورکړې او مالی تشکیلاتي بڼه باید بشپړه بدلون وکړي. لدې وروسته په معاملو کې کاغذ نه غواړم. سیستم د جوړېدو په حال کې دی. په ورځ کې زر الکترونیکی پیژندپاڼې ویشل کیږي. د یو ډیجیټلی افغانستان د طرح اساس د جوړېدو په حال کې دی.
د تیر کال په نومبر میاشت کې د جنوا کانفرنس پر مهال نړیوالې ټولنې له افغانستان سره نږدې 10 میلیارد ډالر مشروطه مرسته اعلان کړه. د نړیوالې ټولنې شرط دا و چې د مرستې به د فساد له امله نه ضایع کیږي او په هغو لومړیتوبونو بلګول کیږي چې د افغانستان خلک ورته اړتیا لري. د ولسي جرګې د اقتصادي کمیسیون غړي فرزانه کوچی هم په افغانستان کې د ډیجیټلي سیستم جوړول اړین بولي او وایي په دې سره به په هیواد کې د اداري فساد کچه راټیټه شي.
دغه د لاسي راکړې ورکړې او دغه د سابقه سیستم شتون خپله د فساد منبع ده. که چیرې دغه سیستمونه ټول منظم شي، ډیجیټلي شي، یو واحد او غټ او منظم مرکزي سیستم ته وصل شي، دا په دې معنا ده چې دغه واړه په وړه کچه فساد او په متوسطه کچه فساد او بیتباری او سو استفاده چې په کومو ځایو کې کیږي دغه آنن ټول خپله ختمه.
ډیجیټلی حکومت ولی او بیا د ډیجیټلی اقتصاد هغه څه دی چې په دې سره د سوداګرۍ او اقتصادي برخې ټولې چارې په انټرنیټي او آنلاین ډول ترسره کیږي. افغان حکومت په داسې وخت کې دغه سیستم پر جوړولو او پیاوړي کولو ټینګار زیات کړی چې په اکثرو هیوادونو کې ټولې حکومتي، اقتصادي او سوداګریزې چارې له همدې لارې ترسره کیږي. په دې وروستي تیر یو نیم کال کې چې د کورونا ویروس د نړۍ په ټولو هیوادونو کې خپور شو، په ډیرو هیوادونو کې ډیجیټل لاري فعالیتونه زیات شول. خو د افغانستان په شان پورو سپاتې هیوادونو کې چې ډیجیټلي حکومتولي کمزوري ده د کورونا ویروس د خپرېدو له امله له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شول. یو شمېر اقتصادي کارپوهان په افغانستان کې د دغه ډول سیستم جوړول ګټور بولي، خو وایي په کم وخت کې امکان نه لري. لدی ډلی وحید الله غازی خیل آزادی رادیو ته ویل
ډیجیټلی خو ډیر کم وخت کې امکان نه لري، او څنګه امکان نه لري چې برق په افغانستان کې نشته دی، انټرنیټ په افغانستان کې عام خلکو ته نشته دی.
د پد سیال کې د چسته باندې یو اونۍ وړاندې د افغانستان د مالی وزارت او افغانستان بانک له لوري د صرافیو جوازونه شرکتي او چاري پر ډیجیټلی واوختي، خو د حکومت په دې اقدام سره صرافانو کار بندیز اعلان کړ چې لا هم دوام لري. صرافانو ځکه کار بندیز وکړ چې په خبرې د دوی مالی تحویلول او نورې چارې به په آنلاین ډول کېږي، خو دوی امکانات نه لري چې په آنلاین او ډیجیټلي توګه دولت ته حساب ورکړي.
و موریدل په دې راپور کې چې د شی حکومت ولی په برخه کې د ډیجیټلی افغانستان د طرح هڅې کې شی او ولسمشر ویلي دي چې په څلورو میاشتو کې به د افغانستان حکومت ولی ډیجیټلی شي. د دې موضوع منظور سره د ټکنالوژي په برخه کې متخصص او د څو اپلیکیشنونو جوړونکي آغا ملک سهار هم د شبه د ټلیفون لاري را سره د سهار صاحب تاسو تر کلی وایم. کلم رئیس مشاوریدون کو ته وای چې ل ډیجیټل حکومت ولې منظور سره. سلامونه
سروان ته. به ډیجیټلی حکومت ولې، آنلاین حکومت ولې، الکترونیکی حکومت ولې، دا ټول یو اصطلاح ده. دا یان د ټکنالوژي پر مټ باندې د خدماتو وړاندې کول دي او دی سہولتونو رامنځته کول دی، دی وخت مصرفول مخنیوی، په ټول کې دی خدمات بهترول دی ټکنالوژي پر مټ باندې. او څلور ډول لري دی حکومت، حکومت ترمنځ دی، حکومت دی خلکو ترمنځ دی، حکومت تجارت ترمنځ او دی خلکو ترمنځ. په دې کې تر اوسه پورې په نور نړۍ کې هم په پراخه کچه کار کوي، مثلا استرونیا یو شنیر په یوه د خپل وړه کچه الکترونیکی حکومت ولی لري، ډیجیټل حکومت ولی تي ورته وایي. اوتریش تا دینر پای وادونه دي، امریکا خپل چین ډیر په دې برخه کې دي، حکومت یو خپل حکومت تر منځ او دي بزنسو تر منځ ډیر زیات په دې برخه کې کار کوي.
سحر صاحب دا راته وایي چې دا حکومت ولی یا ډیجیټلی حکومت ولی د ادارو کارونه اسانوي، چټکوي او زمنن دا وایي چې دقت څنګه دی؟
دقت طبعا انټرنیټ په الکترونیکی حکومت ولی کې غلوې ننګونی، اول د زیربناو نشتون ده، دا باید جوړ شي. همتن کې لوی زیربناو د انټرنیټ نه لرو، د برق څنګه د عامه پوهاوی څنګه د خلکو سواد کې په یو لیول کې نه ده، په یو حد کې نه ده، یو برخه خلک ډیر پوهیږي، یو برخه خلک هیڅ نه پوهیږي. او بل د دغه په اړه دقت او دې په اړه ولو دقت یې تر ډېره پورې لوړې، خو تر څنګ یې نوې ننګونې مثلا لکه مثلا د سایبر ستونزې پکې دي، امنیت ستونزه پکې ده، شخصي حریم تر ډېره پکې له منځه ځي، یو ډول هغه ټول خلک په یو ډول خدمات ته لاسرسی نه لري. دا هغه یو ډول دغه څه ورته وایي طبقاتي مسایل کنه.
مثلا تاسو په خپل مخ اشاره وکړه چې انټرنیټ په افغانستان کې ډېر کمزورې دی، په داسې حال کې چې انټرنیټ کمزورې وي او طبعا چې ډیجیټلی حکومتولي انټرنیټ سره ارتباط لري، که انټرنیټ نه وي نو څنګه به دا ډول حکومتولي رامنځته کیږي؟
د افغانستان ته 3 میلیونه شاوخوا انټرنیټ لاسرسی لري، او 20 میلیونه خلک موبایل، 20 میلیونه موبایل خدمات کاروي، خدمتونه کاروي. نو دغه خلک ډېر ښارونو کې ژوند کوي، په لرو پرتو سیمو کې دا امکانات نشته. نو اوس دولت له الکترونیکي حکومت ولي دغه اول دولت دی، حکومت او د خلکو ترمنځ الکترونیکي حکومت ولي دی، خلکو د حکومت تجارت ترمنځ دا تر اوسه لا کار نه در باندې تر ډېره پورې. نو په دې برخه کې اوس ډېر کم کار کوي، لوی ننګونې ما د ټول زیربنایي ستونزې دي. سمنتن کې تر راتلونکو وو کلو پورې لا داسته، یعنی دا الکترونیکي حکومت ولي څلور میاشتې وای دا له تخنیکي لحاظه امکان نه لري، یعنی هیڅ څه امکانات نه ویني څلور میاشتې کې څه راتلونکو 50 کلو پورې لا الکترونیکي حکومت ولي هغه هڅه ورسېږي چې 50 ده د دولت او خلکو ترمنځ خدمات په غاړه باندې واخلم. په څلور میاشتو کې ممکن 3% څلور فیصد اوس هم الکترونیکي حکومت ولي 1% 2% په حد کې وي، نه ډېره زیاته.
یعنی پر حال دی ټول مشکلات سره سره دی نړۍ مخه دی خواته دا افغانستان هم باید که سبا نوینن یا کنن نوی سبا یا بل سبا باید دی خواته مخه کړي او تاسو فکر کوئ چې دا دی حکومت ولې تر ټولو ښه طریقه ده کار اسانه کوي هم داسې ده
دو حکومت ولی غنوی او پرمختلل شکلی الکترونیکی ډیجیټل حکومت ولی ده خو پدې کې یعنی ځان ځان د بیل امنه ټکنالوژي لري ځینې وادونه پر شخصي سکتور باندې ولاړ دي یعنی مثال دروخ دی د امریکا او نور وادو ال د ډیر دی حکومت کارونه شخصي کمپنی مرته وړي ځینې وادونه لکه چین خپل دولت خپل سیستمونه خپل جوړوي خپل پراتوي خپل رامنځته کوي په افغانستان کې د حکومت لوته نه د پرتی خپل کار دی وکي نو د شخصي شرکتونو په مټ کولای شي الکترونیکی حکومت ولی کار وکړي لکه دینو یو دی ویزو دی پاسپورتو دی دغه موضوعات کې تاسو دلې ویل دي شرکتو سره قرارداد کړي او هغه خدمات ورته ډیجیټل کوي دا یو ټولو خوندي شفاف او اسانه دی ځکه دولت هغه ډول باندې چې خلک څخه دا لري هغه مرخي خدمات نه تور کولای ولی ک شخصي سکتور دا الکترونیکی حکومت ولی برخه ترې واخلي دا بهتره ویزا پر ازر ځکه په نوري وادو کې پر پای وادو کې دا کار ډیره نتیجه ورکړی دی
ډیره سیاته مننه کور ودان شاخلی آقا ملک سهر د ټکنالوژي د چارو متخصص او د درک مؤسسه مؤسس او مسؤل
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org
د دې خبرونه په دوه منیمای کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه پروګرامونه هم لرو په پکتیا کې یو شمیر بزګر او باغداران اندیشمن دي چې پروان ژمی کې د واورو د کمښت له کبله راتلونکي کال د باغونو او مزکو حاصلات کمیدای شي دوی وایي چې وضعیت همداسې دوام وکوي او هوا لا سړه شي شای فصلونه یخ ووهي او لمنځه لاړ شي نور حل سیمې څخه
و هود ټول لاسو ته کول اوس پلوک دی خلې وجه نه ختم سه او موږ د حکانان بساریان بولاړو غنم
او دوه سل وخت کلن موین د پکتیا ولایت د احمد ابولس ولای وسیدونکې دی دی وای په وجر بزمکه بڼ کې د مڼو بادامو او یو شمیر نور میوه سلګونه ونی کینولي او په دروشت اجر بزمکه کې غنم او نور توکي کړلې خو وای پروان زمي کې د واورو د نه اوریدو له عمله د خپل باغونو او زمکو حاصلاتو ته اندیشمن دی
دغه ټیم کې با اویا سانتی 15 سانتی واور بل پاسه په پرتاو نن واور نسته په نن دل غنم لوس ولال دی کېدا چې دا غنم لمنځه لاړ شي شبتل ورشکي لمنځه لاړ او د منو او د نا کو مقصد بادام او دی ګل غټه سپړخ چې تان جدي ده کدا غټه یو شل راځي روسته نورم ژوندې شي او یخ پیراغي د احمد آباد ورسوالي باغونه ټول مابین کېدا چې لاړ شي الله دې
موین وای د خپل دوه دش کسیز کورنۍ ټول لګښتونه د خپل زمکو او باغونو د حاصلاتو لپلورلو پوره کوي خو وای نه په هیږي چې د راتلونکو کال لپاره به حاصل خوندي شي او کنه پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې هوای ډیره سړه ده او په شمی کې پکې ډیره واوري کیږي خلک یې د یو شمیر نورو کاروبارونو ترڅنګ په کرنه او مالدارۍ هم بوختي او د للمي زمکو ترڅنګ پکې یو برخه زمکه له واورو او اوبو خړوبېږي حاجی بسم الله د پکتیا د مچلغو سیمه اوسیدونکو دی نو موري له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دولت ته د بزګرانو لسنیوي وکړي او د اوبو د مدیریت او اصلاح شوی تخمونو او سره په بشلو سره دی په راتلونکو کال کې دوی له مخکیدون کوستونزو وژغوري
اول خو ضرور دغه بند سی خیر دی او کال خو دغه سترګو د بند مخته جوړ کی په دوم قدم کې تخمونه راکی په دریم قدم کې د موږ سره سره وکی راکی همکاري را سره وکی
د پکتیا د کرن رئیس محمدین مومند ازادي رادیو سره په خبرو کې د بزګرانو اندښنې پر ځای او بللې او وایي له بزګرانو سره د مرستې ترڅنګ د اوبو د مدیریت لپاره ګڼې پروژې په پام کې لري
د وچکالی په حق له د بزګرانو اندېښنې هم یو سپر ځای دی. د اوبو د مدیریت په حق له د اوبو د شبکو او سربندونو جوړول، واټر شیټونو او د اوبو د ذخیرو جوړول به انشاءالله راتلونکي کال کې پیل شي.
د پکتیا د کرنې ریاست له مسؤلینو مې وپوښتل چې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې به څومره بندونه او د اوبو شبکې ورغوي. دوی وایي له هم له وزارت څخه د یادو پروژو نوملړ له دوی سره نه دی شریک شوی او لامل یې هم له ولسي جرګې څخه د بودیجې نه پس کېدل بلل شوی. خو له دې وړاندې د پکتیا والي محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته ویلي وو چې ډېر ژر به په دې ولایت کې د مچلغو د بند ترڅنګ چې د جوړېدو چارې روانې دي، د څلورو نویو لویو او کوچنیو بندونو د جوړېدو لپاره هم ډېر ژر لومړنۍ چارې پیل کړي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر حرکت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د کونړ په یو شمېر ولسوالیو او مرکز اسعدآباد کې په لسګونو ترکانان له لرګیو دفتري میزونه، چوکۍ او د کور زینتي وسایل جوړوي. په دې موضوع له سیمې څخه راپور لرو.
پنځه ویشت کلن رحیم الله د اسدآباد اوسیدونکی دی او د ترکانۍ دکان لري. دلته د کونړ له لرګیو دفتري فرنیچرې، د خوب تختونه او د کورونو لپاره زینتي توکي جوړوي. وایي
ډبل بیټ جوړو، د فرنیچر کار کوو، نو په ډبل بیټو کې سوپې جوړو، میزونه جوړو، نور کوچونه جوړو، الماری جوړو. خلک یخلی ولې نه؟ دولتي ادارې مړي او خصوصي ادارې مړي او عوام مخلي. یاره الحمدلله خپوره راځي.
یوازې رحیم الله نه دی چې د ترکانۍ د وسایلو په وسیله په خپلو هنري ګوتو له لرګیو ښکلي او کمساري شیان جوړوي، بلکې د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې د رحیم الله په څیر په لسګونو کسان خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو لپاره په خپلو لاسونو د کونړ له لرګیو د فرنیچرو ترڅنګ بیلابیل شیان جوړوي. د دوی په خبره چې په خوا به په دولتي دفترونو، هوټلونو او کورونو کې د پاکستان، چینایي او نورو هیوادونو له فرنیچرو او وسایلو کار اخستل کېده، خو اوس خلکو د دوی په لاسونو له لرګیو جوړو شوو توکو ته مخه کړې ده. انزر ګلوای
میوه‌دانه جوړوم، کوټ بندونه جوړوم، خندانه جوړوم، بس چې څه دي لګول شي جوړیږي، دا سامان دي جوړو، کونړ د نفترو نه جوړو. دا اکثره خلک پکتیا والا راځي، د کابل والا راځي، جلالآباد والا راځي، د ساحو خلک ټول شو انتیک انتیک شي نه خوري خوري، نو بس دا سره ډو ته کې چوای دی دفتر کې کې دی کور کې کې دی.
د کار او ټولنیزو چارو رئیس عطاولا نوري په خپل دفتر کې د کونړ له لرګیو د جوړ شوی میز تر شا په یو ګلدار لرګینه چوکۍ ناستی وای. پوخای دفترونو لپاره بهرنۍ فرنیچر اخستلې چې د هغه په خبره ډېرې نازکې وي او ضربه خرابېدلې.
د وطني تولیداتو مې استفاده کړې ده، یو خو په دې فائدہ ده چې دا ډېر مضبوط دي. مخکې به مچ نه سیټونه د چوکۍ واخیستلې، درې کاله یا دوه کاله پس به خرابېدلې. نو زما هیله دا ده چې په دې سره یو خو د دفترونو ښکلا ده، او دویم دا ده چې دلته زمنګ افغانانو ته د کار زمينه برابرېږي. نو هیله مې دا ده چې د دې تولیداتو نه استفاده وکړي.
د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل ټولو ادارو ته امر کړی چې نور په دفترونو کې په کونړ کې له جوړو شوو چوکیو، میزونو او له نورو توکو ګټه واخلي.
د کونړ په ولایت کې ټولو ادارو ته موږ هدایت کړی ده چې دفتری لوازم باید د کونړ د لرګي، هم میز، هم چوکۍ او هم کاوچ، ټولو ته رسمي خبره موږ ورکړې ده. ترڅو د منګا نجارانو په کار باندې مصروف شي، د کار زمينه برابر شي.
په کونړ کې په داسې حال کې په دولتي دفترونو او کورونو کې له بهرنیو چوکیو، میزونو، د خوب له تختونو او نورو اړینو شیانو څخه ګټه اخستنه کمه شوې او پر ځای د کونړ له لرګیو په کونړ کې له جوړو شوو وسایلو څخه استفاده کول زیات شوي، چې د افغانستان د تدارکاتو ملي ادارې امر کړی چې ټولې دولتي ادارې د کورنیو تولیداتو په کارولو مکلف دي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر په منځنۍ سپه دولش پښ نیوي او یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 سپه اوري. د رواني خبرونه په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، حقیقت صدی او تاندې څنګ. خو اوس چې څلور بجو دېرش دقیقې دي، احمد تکل د دې سات لنډ خبرونه اوري.
د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی له پاکستان نه غواړي چې طالبان اوربند او د سولې د خبرو بیا پیل ته وهڅوي. په پام کې ده چې ښاغلی داوودزی د روانې چهارشنبې په ورځ د پاکستان د حکومت په بلنه د درې ورځني سفر په مخه اسلام آباد ته ولاړ شي. د کابل امنیه قمانداني په کابل ښار کې په نننیو دریو چاودنو کې د لږ تر لږه څلورو کسانو د وژل کېدو او د دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. افغان چارواکو د هیواد د ملي دفاعي ځواکونو په اړه د هرات د یوه دینی عالم مولوي مجیب رحمان انصاري د خبرو پر وړاندې سخت غبرګون ښودلی. د هرات والي عبدالوحید قتالي د ښاغلي انصاري څرګندونې په اړه وویل چې موږ ته د اسلام لپاره څوک دعوت نه راکوي. او د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال پر ټویټر لیکلی چې د هیواد د امنیتي دفاعي ځواکونو سرخندنې سپېڅلې او شرعي دي. سپینه ماڼۍ وایي چې متحد ایالات د ایران د اټومي موافقې ته له ستنېدو مخکې د تهران د فشارونو پر وړاندې د هیڅ راز اضافي اقداماتو پلان نه لري. او په روسیه کې د استیناف یوې محکمې نن د کرملن د منتقد الکسی ناوالی د حبس موده له درې نیمو کلونو څخه دوو کلونو اتو میاشتو ته راکمه کړه.
سپورتي خبرونه هم لرو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د شپاړس ولایتونو ترمنځ د گریډ 2 یا دوهمه درجه ولایتي سیالۍ پیل شوې چې د همدغه سیالیو په لړ کې زابل، فرات او هلمند بیا بغلان ته ماتې ورکړه. د زابل او فرات لوبډلو ترمنځ لوبه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره شوه چې پکې زابل 128 منډو په توپیر فرات ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې زابل لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه او د وو لوبغاړو په سوسېدو په پوره 500 اورونو کې 2.5 منډو ستر هدف فرا لوبډلې ته ورکړ. فرا لوبډله د هدف په پوره کولو کې پاتې راغله او د ټولو لوبغاړو په سوسېدو یې یوازې 109 منډې وکړې او 128 منډو په توپیر ماتې وخوړه. د یادونې ده چې د همدغو سیالیو په بله لوبه کې چې په خوست ولایت کې ترسره شوه، هلمند د بغلان لوبډلې ته د 23 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا سیالۍ چې وړمه ورځ د فبروري په 13 نیټه پیل شوې، په کې ننګرهار په خپل ګروپ کې له فرا، پکتیا او زابل ولایتونو سره لوبې کوي او لغمان به بیا په خپل ګروپ کې له کابل، هرات او بلخ ولایتونو سره لوبېږي. په کابل کې د آسیا بي درجه فوټبال روزنیز کورس نن پای ته ورسیده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه روزنیز کورس درې اونۍ مخکې په کابل کې پیل شوی و چې نن د سندونو او جایزو په ورکړې سره پای ته ورسید. ښاغلی مشروف وایي په دغه شل ورځني پروګرام کې له کابل ولایتونو 23 روزونکو برخه اخیستې وه. یاد پروګرام د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فنی مدیر طاهر روفي لخوا پر مخ یوړل شو. او ټاکل شوی چې نن شنبه ماخام مهال د پاکستان سوپر لیگ پیل شي. په دغه لیگ کې مخکې 15 افغان لوبغاړي په بیلابیلو لوبډلو کې خسل شوی وو، خو پرون شپږم افغان لوبغاړی هم واخیستل شو. د پاکستان سوپر لیگ په رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پېښور زلمی لوبډلې افغان سلو توپ اچونکی وقار سلام خیل اخیستی. پېښور زلمی لوبډلې وقار سلام خیل د سویلي افریقا چپ لاسي بیټسمن ډویټ میلر پر ځای لوبډله کې واخیست. یاد لیک ته ګڼو افغان لوبغاړو نوملیکنه کړې وه، خو له دې ډلې راشد خان ارمان، محمد نبی ساخیل، مجیب الرحمن زدران، قیس احمد او نور احمد لکنوال وپیرل شول. محمد نبی او نور احمد د کراچی کینگز، راشد خان د لاهور قلندرز، مجیب زدران د پېښور زلمی او قیس احمد بیا د کوټه ګلډرز لوبډلې سره یو ځای شول. د پاکستان شپږم پړاو سوپر لیگ د شپږو لوبډلو ترمنځ نن پیلېږي او د راتلونکي مارچ میاشتې تر 22 نیټې پورې به دوام وکړي.
په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې صرافانو او ترخوایي پر لویو لارو موټر چلوونکو او باروړونکو ترانسپورټي شرکتونو کاربندیز اعلان کړی دی. دوی د حکومت لخوا دوی ته نه پاملرنه، غیر قانوني کړنې او ترخوایي د پولیسو او نورو غیر مسؤولو وسلوالو د خازیو اخیستل د دې کار لوی علتونه ښیي. اما د دې ټولو اغیز د خلکو پر ژوند او کار او روزګار جوت دی. عملا په افغانستان کې د خوراکي او سون توکو بیې پورته تللي او ترخوایي کار روزګار او سوداګري یو څه ټکنۍ شوې ده. د دې ترخوا په هند کې د افغان سوداګرو پر وړاندې یو شمېر ستونزې هم راپورته شوې دي، خو څه علتونه د دې ستونزو تر شا دي؟ حکومت ولې پام نه کوي او د دې ډول کاربندیزونو اقتصادي اغېز څومره ملامتونکی دی؟ نن په حقیقت سره د خبرونه کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لومړي مرستیال محمد یونس مهمان سره پر همدې موضوعاتو خبرې اترې کوو. مهمان صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست.
شکر، مهرباني. خدای مو په عزت لره مهرباني.
مهمان صاحب، ولې لا هم خصوصي سکتور له حکومت ګیله من دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو بهتره معلومه ده چې افغانستان هم یا د افغانستان خصوصي سکتور د افغانستان د حکومت او د ملت یو جز دی. که چېرې خصوصي سکتور فعالیت ونه لري، زه فکر کوم چې د حکومت هغه یوه مهمه پایه چې اقتصاد سر کوي هغه د مشکل سره مخامخ شي. نو لهذا تاسو بهتره معلومه ده چې پر لارې ځینې خازیانې وي چې د ترانسپورت لرېدل د افغانستان ټول خصوصي سکتور ته تاوان ورسوي. معلومه ځای پر ځای ودرېدل تازه میوې د یو ولایت پر ولایت چې تللې خراب شوې، هغه چې د خارج څخه بعضې میوې تل خراب شول. ولې په اخر کې داسې و چې موږ باید حکومت باید کوشش وکړي چې هر هغه مشکل چې کوچنی وي په هغه اول سر کې باید اصلاح شي. که چېرې هر مشکل دغه ته پرېږدي چې کاربندیز روسي او خلک د مشکلات سره مخامخ بیا بېرته همدې هغه خبرې ته ولاړ شي، فکر کوم چې دا یو لوی اشتباه.
مومن صاحب، ته ستونزه په زلونو د افغانستان حکومت سره شریکه شوې ده چې په لارو کې یا لویو لارو کې خازي کېږي، پولیس یا غیر نور مسؤول وسلوال پیسې اخلي، ولې نه هلیږي؟ ستونزه چیرې ده؟
فکر کوم چې د حلیبه امکان ډېر دی. خصوصي سکتور غواړي چې ټولې پیسې باید یو منظم او شفاف حساب ته تحویل شي، بیت المال ته تحویل شي. موږ نور نه غواړو چې یا خصوصي سکتور هم هیڅ وخت نه غواړي چې هغه خازي چې کېږي چې مثلا په مامور کې یو بندر ودرېږي چې بیا موټر راګیر کې دا لوړ دی، دا کښته دی، دا شپږ سوه دی، دا څلور سوه دی. دا وخت چې کوم ترانسپورت د افغانستان د تاکسره تر بېګزارۍ یو جز دی او دا هېڅ پروسه که موږ د دې سره منظمې ناستې درلودې، وزیر صاحب ترانسپورت هم خپل دلای درلودل، چون هغه مشکل باید په اول سر کې حل شوی وای او باید حل شي. تاسو ګورئ د هرات ګمرک یا نور ګمرکونه ګورئ، ګمرک دومره په فساد کې اوشته رسېدلی دی. زه په دې معنی اطمینان لرم که چېرې د افغانستان عواید په صحیح طریقه سره مهار شي او هغه پر خپل وخت معنی او په منظم ډول سره تحویل شي او ټکسونه په یو ډېر معین اندازه واخیستل شي، دا به د حکومت لپاره ډېر یو مهم ګام وي. څو حکومت وکول په دې باره کې خپل عواید پوره کړي. ولې د بعضې شانو ډېر ټکس لوړېدل د دې لامل شوي چې خلک قاچاق
ترلاسه. اجازه راکړئ مومن صاحب، تاسو د فساد مسله یاده کړه. په وروستیو کې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې اور ولګېد، میلیونونه البته سلګونه میلیونه ډالر سوداګرو ته زیان اړولی دی. د افغانستان حکومت هم دغه مني او یو دلیل دا هم منلی چې هلته فساد شته دی او دوی یو شمېر کسان نیولي. په ګمرکاتو کې فساد څوک کوي؟
په ګمرکاتو کې فساد یو شمېر مافیایي کړی دي او بل د ګمرک د مامورینو سره په ګټه د فساد پرمخ دي. زه تاسو ته یو شی په زغرده سره وایم، اوس دلته صحیح تاجر او غیر صحیح تاجر او کمیشن کار نه سره معلومیږي. یو تاجر مال راوړي هغه ته په لس افغانۍ تمامیږي، بل راوړي هغه ته په شپږ افغانۍ تمامیږي. دغه لامل دی چې په ټولو ګمرکاتو کې یو سره نه تطبیقېږي. هغه څوک چې د مافیایي کړۍ سره لاس لري، د هغه مشکل ورته پاغه دغه مال راوزی یا جنس ارزان ورته تمامیږي. نو لهذا دا یو هغه مشکل دی چې جوړ دی، یعنی په ګمرک کې صحیح قانون تطبیق نه کیږي، یو سان قانون نه تطبیق کیږي. په خندهار مثلا که یو سان قانون تطبیق کیدلی، کله چې په هرات کې مال محصول دی، آیا یو څوک حق لري چې بیا په هرات کې ودرې؟ خو یو افغانستان دی کنی، یو لار چې دغه دغه د ګمرک رئیس دی، هر څوک چې دی دا دی ولایت دی، ورې په دغه کې دی وکړي په هرات کې چې هر مال دی، یا په فراه کې یو منظم پروژه چې دا مالونه راځي یا جنس راځي، سم دی کنټرول کې پرې وځي د خپل محصول نه وایي.
بخنه غواړم یو خبره تاسو یاد کړئ چې یو سوداګر دی او یو د سوداګرو په نامه باندې ساسي په اسلام مافیا دی. دا غیر سوداګر چې تاسو یې له مافیا سره تړي، څوک دی او چا سره تړي؟
دا خپل دا خپل په ګمرکاتو کې چې پښتنه وکړي دي ته ټول ورمال میږي. یعنی تاسو زما دا دلیل واوري ګوري چې مال کچیر یو افغانستان یو ځای دی محصول وسی بل ځای نه راګرځول کیږي. هر څه چې تاجر په دې باندې د سرګردانۍ سره مخامخ دی چې کچیر زه په هرات کې محصول وکړم، زما مال ولې په کندهار کې راګرځول کیږي؟ که افغانستان هرات نه دی، که نیمروز افغانستان نه دی، یا بیا دغه هر شی چې کیږي دا یې پر یو ځای واخیستل شي، یعنی هغه مامور ته هیڅ نه ویل کیږي او هر څه چې پر تاجر باندې تطبیق کیږي، تاجر نه پستنګ کیږي او نه پستنګ شوی دی. یعنی زه په دې باندې اطمینان لرم چې که چیرې یو سان محصول واخیستل شي او په محصول کې شفافیت رامنځته شي، خلک دا نه غواړي چې زما محصول دي کم شي، خلک دا غواړي چې په محصول کې باید شفافیت راوځي کې او موږ څنګه وکولای شو د افغانستان سکتور د افغانستان تاجر او سرمایه ګذاري تل په دې حالت کې دي چې څنګه وغواړي چې بیت المال تکویه شي. یعنی د بیت المال تکویه لپاره اولین شرایط دا دي چې باید قانون یو سان شي. په هرات کې یو رقم، په جلال آباد کې بل رقم، په ننګرهار کې بل رقم، په مزار کې بل رقم، په کندهار کې بل رقم، په خوست کې بل رقم. دا تاجر سرګرمه کړی دی، هغه څوک چې شناخته له تاسو زبط هسته یو شی ووایم، یعنی داسې یو شی چې هغه په افغانستان کې نه مصرفېږي نه د افغانستان ته راځي، هغه په یو کال کې دومره جنس راغلی دی، په تغیر جنس ټول شان محصولېږي. په دې باندې موږ باید په دې باندې دا باید حکومت په خبر شي چې ټول اموال په تغیر جنس محصولېږي او تغیر جنس د افغانستان ملي عوایدو ته تاوان لري. ځکه مې د وزیر صاحب به معترف یت خو خواهش چې په دې باره کې خپل جدیت ښکاره کړي او د تغیر جنس مالو څخه ډډه وکړي او د خلکو پر مالو باندې محصول لږ کړي، ټول کړي چې موږ لږ محصول ولرو، کاروبار مو ډېریږي او د دې عواید تر دغه ډېریږي.
محمد صاحب، یو لوی مهم فاکت په اقتصاد کې چې دغه تحرک دی، اقتصادي تحرک نه بي لشکره چې عواید پورته نه ځي، د افغانستان حکومت لپاره تر 2023 کال پورې دا یو اساس او بنسټ دی چې باید په خپل پودري کې د خپل عواید ولرک. کچېره صرف کاربندیس کوي، کچېته لوی ترانسپورتي شرکتونه چې یقینا لوی لارې د افغانستان په سوداګرۍ کې د شریانونو حیثیت لري، هلته همداسې یو سیستم رامنځته کیږي په ګمرکاتو کې اور لګي، سوداګرو ته زیان رسیږي او سوداګر هم ګواښ کوي چې نه پانګونه کوم او زم. تاسو د پانګونه خونه کې یاست، معمولا حتما دا معلومات درته شته. زما اول پوښتنه، که حالات دغه سي اقتصادي تحرک به دوام وکړي، دویم که پانګونه راکم شي او یا راکم شي، اوسنۍ اقتصادي زیان افغانستان ته څومره دی؟
تاسو به سره مله د افغانستان د پانګونې لپاره اول اساسي هدف چې دی چې یو تاجر ځان ته ټاکي، دغه هدف یا اول هغه مهم پک چې دی ګوري، دغه د لپاره امنیت. اوس د خل د امنیت تاسو به سره معلومه ده، تاسو په دغه رادیو کې کار کوي چې جهاني رادیو د ټول رپورټن تاسو سره دی. اول امنیت دی، دوهم په کار کې اسانی ده، دوهم ستونزې د منځه لري کول دي، او بل شی چې دی زیربنا جوړول دي. فکر کوم چې په دې کې جلال احمد جمهور رئیس همیشه د افغان سکتور سره اوږه پر وزه ولر دی، ولی بعضې لاندې ماتیاوي کړي نه غواړي چې دغه د رئیس جمهور قانون تطبیق شي، تاجر تشویق شي، تاجر راسې سرمایه ګذاري وکړي. زموږ ارزو دغه ده چې دې ته باید جدي پاملرنه،
یعنی دغه مافیایي کړي په حکومت کې دي او بیا له هماغه یو شمېر سوداګرو سره چې تاسې مافیایي کړي بوډې اړیکه لري.
فکر کوم مافیایي کړي ټول په عایداتي شبو کې معمولا تقریبا 2000 موټر پر یو ځای راتېر شوي دي، او چې پښتنه د نیوه کې چورته ده تاسو ول د موټر یو بیچاره چې ولاړې په هغه کې چې لزر وانی ته په وجه راکش کړی درغوښ چې د زه تاسو ته په زغرده یو خبر کوم چې د هر چا موټر راسې پر چوکې ارغمدوی دی پیسو نه ستلرې، چې د هر چا موټر وکندهار ته داخلیږي د ګمرک ته مامورینو څخه هغه دغه موټر نه ستللې. دا یو صحیح او درزغر سپین خبر ده. لوی مثال تاسو په خپل د هرات سره پهونو درلودل، په هرات کې ولې دا وسوځل سونه خلکو د عامه شتمنۍ وسوځل، ولې ولاړو شل ورځې تاسو لري چې یو موټر په ګمرک کې درېږي، یا یې ضبط کړه یا یې علاقه
مومن صاحب یو شمیر پختنی خلکو ته نور هم را ولاړیږي په دغه ځای کې چې په یو ځل د افغانستان لوی ترانسپورټي شرکتونه په لوی وران کې چې بارونه وړي او مسافر مړي دام احتساب کوي. صرافان هم چې لوی مهم اقتصادي برخه ورسره تړلې دویم احتساب کاری وکړه. ترخوای د هرات په اسلام قلعه ګمرکم اور ولګید. حالت آیا دننه په سوداګرو کې او یا هم یو شمیر تر شا پټ رازونه شته چې ځنې کړي غواړي ته یو شمیر نور سوداګرو مخه ونیسي مارکیټ خپل کې یا پر حکومت په یو ډول باندې فشار راوړي چې بیا نور سیاسي اړخونو سره اړیکه لري؟
تجار هم جز دا نظام دی، یعنی کچیر دا نظام دا غیر پایتی خصوصی طور دا که اتوک تاوانو رسی دا دا حکومت وزیفه دا چی حکومت خپل استخباراتی شا بکی پا کارو چی سوک پا دی که تعلول کی
پهن که هم دا افغان سوداگر رو لپاره اوشمیر مو سنزی را پیش شویدی ویل که دوی معلوم حال تا ولادی اساسی سنزا چیری دا؟
واقعیت در طوامه چی پهن که تقریبا موږ بعض صادرات چې هغه تازه میوه ده د واګې پر بندر باندې ولاړه ده. دا میوه چې دوی بنده کړې ده تازه میوه لکه سیب دا دوی موږ ته وختي خبر نه دی راکړی. موږ ته یې باید خبر راکړی وای چې دا میوه موږ تقریبا در دغه تاریخه پورې تاسې راوړي. ولې د هند حکومت په دې اواخرو کې لږ څه مشکلات د افغانستان خصوصي سکتور ته لږ په پیش کړي دي، په د دوی په سیسټم یا په واګه کې او په د دوی په هوایي ډګرو کې.
روسۍ پښتنه څه ډول کولای شو چې د افغانستان خصوصي سکتور د حکومت سره خلاق تر څو اقتصادي تحرک رامنځته شي؟
د افغانستان خصوصي سکتور د حکومت سره بېخي ډېر خلاف دي. زه فکر کوم چې دغه ملاقاتونه خصوصي سکتور د افغانستان د جمهور رئیس سره په څلور کال یا پنځه شپږ کال کې شوي دي. په هیڅ وخت کې د تاریخ مضمون هم څرګند کې به هم هیڅ یو چا د رئیس جمهور سره کړي ولې موږ دا غواړو چې هر هغه څه چې فرمان وي هر هغه څه چې قانون وي هغه باید د تطبیق کړي او حق حقدار ته ورسیږي. خصوصي سکتور سره باید ستونزې د منځه لیرې شي. یو مامور د ګمرک هر څه ونه شي کولی. یو مامور د ګمرک په خپله هر بندر کې هغه پاچا دی او هلته هر څه چې زړه غواړي کولی. تجار هم باید خپله مبارزه پر دې وکړي. نور باید د فساد ښکار نه شي. نور باید چا ته رشوت ورنه کړي. هر هغه څه چې پېښېږي منظم باید خپله مبارزه وکړو. دا وطن زموږ دی. د خپل وطن په خاطر باید مبارزه وکړو. چا ته یې ورکړي رشوت ورنه کړو چې وروره کمې کار اخلاصه اخلاصه که په یې ورکړي رشوت ورکړو باید هغه سره خپل دلیل وایي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال محمد یونس محمد ډېره مننه.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیمای زور است جبید
به حضور در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاند څنګه درنو بریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مولیدلې چې د یو څه خزان بل ډول خي؟ دوی ولې د جالي شخصیت پوستکی اغوندي؟
په جالي توګه خلکو د والي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي؟
اهدافو ته رسیدلو لپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي.
داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي خو په مجلس کې چې کښېني تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه ډېر با کرکټر ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده مونږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد لیاقت او د ده ښه شخصیت ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالي ژوند په ځان ښودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې اصل کې چې په دې کې هڅه نه دا ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان دغه کړه وړه د خوې دا د په درد نشي خوړل.
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغه سنوري کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
وسنه مونږ یو خپل وایندې والا هغه به دائم لاف او باټې وهلې چې په فلانی مې داسې مرمۍ تېره کړه، په فلانی مې داسې مرمۍ تېره کړه. له پوه شو بعضې خلک دي چې انډې والا زړه ډېر وړوکی زړه لري خو ډېرې غټې غټې باټې ولي. هغه خو داسې دروغ ویلې چې زه خپله عام قومندان یم، ما هم انډې والا اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، در حال کې چې هغه فلزکار و خپله پوس وې له دروغو نه به دا ویلې. خو کله چې مونږ دلته راوسته چې وم لیدلې پوس وې، هغه بیچاره فکر نه کوم چې ما خپل فلزکاري هم انډې والا په سمه توګه کولی نه سوه. نه پوهېږي اوس هم باټې وهي دا بعض خلکې چې دي عادت یې سوی.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپله سویه نورو ته لوړه وښیي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښیي او چاته لوی وښیي. په هغه اندازه بندی نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته، دی هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته یغه سویه جیګه وخی، نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان خوخی دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته خنه وي.
که دغه ځوانان ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دوی ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بې هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي. دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي. زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي که زیان وباسي. دا خو کاذب په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه چې هغه آینده دروغ که یو ورځ وي دوه ورځې به وي درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې داسې چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبور دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورمن اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځانه جګه خبر وکړي دوی هغه جګې خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا پې تکراروي او دوی پورې خاندي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي، ریشخان پې وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کړي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریشخند وهي. د دې لپاره هغه نور هم تشویقي وي یاره ته رښتیا په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقیږي.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دي خپل شخصیت پاړه هغه څه ووایي یا دي ځان هغه څه وخی چې دی په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو او محترم وګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایلې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، په فایل کې دا راته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي، د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغه ځان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته رسیدل لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري، او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سي دی او هغه سي ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان
خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغه د کریکټر مینس کې وی نو هغه رواني تکلیفونه هغه ته پیدا کوي ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته خپل ټولنې ته خپل فامیل ته نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی کوم څه چې هغه غواړي نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي دروغ وایي ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته
لودین صاحب نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري
نو د دینه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت ده چې څنګه دي هغه سي خپل ټولنې ته واځي کې خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسېدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي مشکلات شته دي خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي
درنو اوریدونکو د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو تر بیا مو په خدای سپارم ښه وخت ولرئ